استازي له حکومت څخه غواړي سو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملی کړي سو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوبلې زیاتوالي نه مخنیوي وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهور رئیس د وین مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړ کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړي بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلي احسان الله درمل د کتاب شعرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شعرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه انازولې ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. اکرام الله اکرام د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې پاتې لسمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو، د ملي شورا د استازو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پایل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بیهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او پخپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی وو د دوه ورځو په مخه دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګرۍ او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه کله چې حسدي وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبرې جوړول غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبرې د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیره بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی، او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې به له افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کال په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د داکسونه په افغانستان کې خکولا او بیرحمی خي. د جګړې په اثر د افغانستان د ورانۍ او ډیر عکسونه اخیستي، خو د جنگ کوم عکس د عکسونو په کلیکسون کې نه لیدل کیږي. د پخپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی. سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلیکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو سلویښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پوهنتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د 10 تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د خپلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پوهنتون د خپلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې مونږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو، او دا برداشت مونږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې 10 تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړې پلاوي له لورې چې پکې د خپلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکې په توګه اعلان شول. د جوړې پلاوي په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوی د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزی لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزی وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقه کې از طرف رادیو آزادي
دی وایي کومه سیالي چې د ازادي راډیو له لورې جوړه شوې وه، ما پکې هڅه وکړه چې د یوې رسنۍ له لارې د خپرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې، که هغه مثبت دی او که منفي، انځور کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د ازادي راډیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 350 رادیوګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د دې ټولو نه د یو رادیو راغلي و دا نړۍ زبا تشویقوي دا د قدر وړ ده، او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولی شي چې نور پوهنځي هم تشویق کړي په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د وګړو د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبیح الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو تر بسینه یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي، او د بلخ ولایت د ځوان شاعر زبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبه په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتوه او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
د کوم شاعرانو کتابونه چاپو د خپل د ژبې فرهنګ د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږ هغه مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکم کړي دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسي.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوالو سیډونکو میا وکیل شاه فقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه هیله خي.
کچری دا دغه شن غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به مونږ رواني ګو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پای کې به د خلکو د ورورولې خبرې کیږي، پای کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پای کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې مونږ به د امن د پر سنگ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین خپل شعر کې اکثر د امن خبرې کوي، په خپل مقالو کې د امن خبرې کوي، نو که چیرې دای رايو ځکیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالي د پاره او د سوکالي د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوالو شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړو دا ډول غونډه دوړ خو د پښتنو لسنو ترمنز د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولی او په خبره چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډه د سیدی دوړ او خو ادیبانو لیکوالان د قلم خوندان کې ګډون کوي، په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته د غاړې پیغام غو ترسي د دوړ غاړو ته د پروتو قومونو د پروتو لسنو ترمنز د تړون یو مهم ټکی ده، او د تړون برحاله ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم ته پیغام پر سوالو کې د امرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه وسم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریک ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دې پیغامونو پر سوالو کې دا غونډه اهمیت خورا ډیر دی.
د غونډې او شمیر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربیره د شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بوټ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپل غفلتونو خزان نه سره ګرځول، نه زموږ جبیره په قضا کې موږ ته د کفارې ضرورت، بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو سره راوتلو جوګه کېدلای شو او نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت سره د غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې د ورورۍ همکارۍ وکړو.
د یادونه ورته چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
چې
ته وګی د میاشتې په دې لسمه نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلی د میاشتې په دیارلسمه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلې دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم دسی انحصارول غواړي، وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو دپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. مثلا ډاکټرۍ کې هم تبحر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي معیاري شعر لیکي. اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دی څه شی. که زه شاعري کومه نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواري باندې دا ترلاسه کړی. او دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو. زه شعرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به په هغې کې عروض و قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه. په دې دوی بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه سرور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نقد کوم، بدې تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته ځیر شرما چې ولا اصلا د زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و چې سمې ځي راغله. مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کوم کټګوري کې شامل کې؟ په لفظي صنعتونو کې شامل کې که په معنوي صنعتونو کې شامل کې؟ دا هم یو مشکل د بدی دپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو او د نوي زاویو ضرورت په شاعری کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا د بدی کتابونه چاپېدل خو چا دې ته پام نه کوي چې اصلا د بدی کې دومره ډېر غلطي دي چې موږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه هم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، ان شاء الله اوس د دې وروسته زمونږ نور سفر شروع کیږي د شعر د تیوري په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساری اثر وباله.
دا زما په نظر باندې یو استثنایی اثر دی. نن سبا خلنه کومره د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ور کولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم رسخه کیږي، خو تاسو مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دا و کولای سم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه داسې فکر کوم، زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړه، زه ادبیات څېړل سوم، او زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ته ورنږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي.
دغه هنر د هنر د پاره یا هنر د ژوند د پاره مسله چې ډیره وشاربل شو د کوم نتیجې ته ونه رسیده، ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکي بحث دی. مګر یو نتیجه ورکړه، هغه دا و چې شعر یې له ادبیاتو نه وویست. شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي، په دې تاسو خبر یاست. شعر نور نګه هنر دی، او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي. یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي، په لاره تګ د یو هدف دپاره دی، دا ادبیات دی. مګر نڅا هنر دی، شعر داسې ده لکه نڅا، هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت. تاسو چې چره انصاري ته ځئ، انصاري څلور لارې ته ځئ، هم باډي حرکت کوي، او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی. خو هلته تاسو یو هدف لری، غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ، خو دلته منزل مقصود نشته. دا په دې معنا چې دلته د باډی یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد دی. د هنر کره کتنې او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کره کتنې او تیوري نه پیچلې ده، ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی. اول شعر تعریف کړی، شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي. دا تعریف دی، کانکریټ نه دی، دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی، خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی. بیا څه کړي، بیا د هیوم د پیشنهادی طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی، د شعر او د شعر د تیوری د پیژندلو اسانه چلم دا دی چې تاسو تجزیه کړئ. د همدې دپاره ډاکټر درمل د شعر تیوری یا د شعر تعریف تجزیه کړی دی. مثالونه ډېر متنوع نه دي، ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي. محدود دي، مثالونه ډېر محدود دي، تکراري دي، دا کېدای شي عیب وي. مګر خبره دا ده چې کېدای شي دی هم معذور و په هغه وخت کې، به دلته ډېر کتابونه نه وو، ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کېدای شي دا نمونې محدودې وي. مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی، او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی.
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویې ویل، ښه نقاد هغه ده چې هم خپله کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي، چې په شعرستان کې هم دغه څه شته.
په کابل کې یوه شین وزیر کتاب غوغا جوړه کړه، پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده، د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې، د چا خبره تږیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو، او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکایي. دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي، چې د ښاپیرو د پرستان غوندې شي. د دې کتاب لیکوال چې دی یو ځوان شاعر، لیکوال، نقاد، ادیب او ډاکټر هم دی. د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی. دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی، د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی. کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی. ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویې لولي. دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي، هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي، نو د سمبول په کګلچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي. که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ بشو.
یو هندي حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وچې. ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي؟ ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دلرانه غواړي؟ خو چاره یې نه وه چې وږې به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزو یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې اکی یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته، یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته دې خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده، ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو؟ ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دی په کور کې وي داسې به نه کیږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښه یې نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ؟ د کور څښتن ته د نابللي میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ، چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړې چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعته خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابللې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې، وی زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوډبند باندې د کوربه ځوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وای غوستل او بیرته په چوکۍ کې ناست. د کور څښتن ته یې وویل وری ولاړ یې راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه. ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي. خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړي وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنې که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسي مساله، ستاسي وریجې، ستاسي غوړي، ستاسي اچار، ستاسي هر شی بې ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دی په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي راووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم، څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلۍ ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد بزرګ وویل دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ یې ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده ورته ویې ویل ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګس شول. دی په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړ او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته همغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلۍ ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخواني حال ولیدل صحیح سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لورې ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و، هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې مګ د خپل هرس په حماقت پوکړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشاله شو.
نعمت ګل پرګنیز له شاوخوا 500 کلونو را پدې خو شعر لیکي. د شعرونو یو کتاب چاپ شوی او څو نورې چاپ ته تیار دي. نوموړی وایي زما یو ښوونکی شاعر و، دغه شعرونو پر ما اغیز وکړ او شاعري مې پیل کړه. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړو.
پرګنیز صاحب ستړی مسې،
تشکر مننه. مان صاحب
دا راته وایست چې څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو لا تم صنف چې په کال کې دی یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې 500 کتابچې خو به یې
یاره. خو 500 که نه، یو 15 خوشته دی.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پیلن دپاره خو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارېدو په حالات کې دي.
داسې وبوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
خو انشاءالله چې لږه رکه کوشش زیات وکړم دغه کېږي.
کوم کلونه و نو چې شاعري دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و دې شاعري؟
1450 فکر کوم 1540 دغسې برازي نو
څه کم 50 کاله مخکې.
نو همدغومره برازي نو ضرورت خو داسې دغه دغه ملیدو دغه اصلا خو زموږ یو استاد و هغه شاعر و په درېم څلورم صنف کې و. دغه
شعر جنگی ته دې زړه سوی و؟
هغه شعرونه ولیکل، هغه دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړ او دغه شولو شعر سره مې علاقه او مینه پیدا شوله. بیا نو هغه وختونو کې خو بل شی نه و، هلته کونړ کې نه اخبار و، نه راډیو و، نه دغه و، بل شی نه و. سر دغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړی وي لوستو او دغه مشاعري هم نه وي، دغه سړی مشاعره و.
نو دغه هغه وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادي خلیل صاحب غم شریک صاحب، محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو، غلام حضرت رغمن دا زما خدای بخلی استاد، رحیم الله زخمی دا و دغه هلته شاعر، سالم سلمان یو نیم شعر به و، محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت و پیژندلې او ماتراس وی و؟
ولا دا خود د وروستي کلونو کې تقریبا زما دا وضعیت شعر سره علاقه دغه شو کې لس پنځه لس شلو کالو کې سره.
ښه، پرګنی صاحب ته یو شعر را واورو.
یو شعر دی: د سترګو ډیوی کله د سترګو ډیوی بلې ورته ګورم، څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم، تورې شپې کې مې د زړه کاندیرې خوانه چې سوځېږي غلی غلی ورته ګورم. خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم. او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ، راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم. چې د سترګو تنده ماته مې شګولې، راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم. جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی، ټینګوه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنیزه، ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنیزه، تنه غزل لیکئ که نظمونه هم لیکئ؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف دغه آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ نه کوئ؟
لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو سره نیم لیکو،
کیسه ناول دا شیان هم
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې کمی څه ولیکل، بعضې مخالف بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران دې کوشش کوي دا هڅه دا چې سندرغاړې شعرونه ووایي، داسې هڅه هم کله کړې ده چې سندرغاړې مو شعرونه ووایي؟
نه، دا هڅه مې نه کړې او نه کوم. زما شعر و سندرغاړې به ووایي خپله، او بعضی شی چې ضرورت په اساس واقعا چې دغه نو هغه بعض وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي باید سړی جریان کې واچوي او دغه او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه چا خوښ وبللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم چې لري چې راته ویل ولې
شته دی او ول د زلمیتوب یو دغه بدته دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته دی
ته زلمی یې
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکړ ارمان
وای زلمیتوب د ګل مسکا و لاړه لاړه په یو مخ څه خیسته د ژوند ښکلا و لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه و د ګلونو د نسیم سره والو تلا یو څپه دا د هوا و لاړه لاړه په یو مخ یو چغه د مستۍ و زړه خولې نه راوتله د ارمان ناره هم دا و لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوبو که خالی د سترګو رفو دا جړه و که خندا و لاړه لاړه په یو مخ سپینګی توپ زیره د مرګ دی که د پای ټکه د ژوند دی دا و پا و که جپا و لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللی دای پیغام د خوشحالی ژوند خوږه شیبه هم دا و لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وی نیستی وی خو ځواني وی پرګنیزه پوشه ټوله نړۍ ستا و لاړه لاړه په یو مخ
ډیر عالی پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبی بهیر ته راځي او هم د احمد شاه بابا او هم د احمد شاه بابا ادبی بهیر چې ده هغه ته مرځي هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله مالته احمد شاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمد شاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د حقیقې راځي او تقریبا دا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دوه لسو پورې وي پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلئ او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلئ دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوص د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوي
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زموږ په دغه کې تقریبا موږ په هغه زاړه دغه رواني وو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت دی او خنه دغه ته واغستل شي ګټه ته واغستل شي باید هغه ته باید کار شوی
پرګنی صاحب کله د شعر نقد وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې وزل وړاندې کړه او دلته متر
سم هغه یو اړ چې نقد ور باندې سوې نور نه ده نو هغه ته چې نقد وسو څنګه وې تاسو بخیر
نو خو تقریبا نو د سینا
راضی یې ورنه
راضی زه خپل په نقد باندې خوشاله یم ځکه نقد کې اسلام
ما غدا چې خوشاله یې په ټول ځوان کې دی یو اړ شعر نقد وړاندې کړه یو بل غزل بم وو
نو بده دیو چې شوندو ته مسکارا کړه ما مکړه جانا نه مینا راو پارا کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس حمله په سر کې شته ده د پیغلتوب بي وادار کړه ما مکړه زما په وینو باندې رنگ او ستړي ستړي هلي پریشان ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه د خیال رشته دې زه د فکر په خاخو بده وم د محبت لفظ او هوا راکړه ما مکړه د وخت قصاب مې په مړی باندې چاړه ایښه ده ما پر غنسته لگا سارا کړه ما مکړه
وو په دې ل چې و ما نه لسی دا ارزو مو ډیر زیات مننه کوم مدان چې راغلی او مرکه مو وکړم
تشکر مان سی په تا نه هم چې دا زمينه دي برابر کړو مونږه دزړه یو باړه سپېست او د هم کو خدای دی وکړي چې دا اورېدونکو هم خوښ شوي سلامت اوسه.